السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دي. نن د خالی ورځ او د سپتمبر میاشتې 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې د سوات پر امنیتي حالاتو او د سیمې پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام سندرې جادوګری هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بوریرې.
ستړمشهړو بیره دی وخت مهم خبرونه د پیښور کور کمانډر ویلي چې ملکنډ ویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې روسیې پاکستان ته د ګازو تر څنګ د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکولو وړاندیز هم کړی دی. او په ایران کې د یوې 22 کلنې ښځې مرګ په هیواد دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د خبرونو تفصیل. د پیښور کور کمانډر ویلي چې ملکن ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR بیګا په ټویټر ولیکل چې د پیښور کور کمانډر جنرال سردار حسین اظهر حیات په سوات کې د ځایي مشرانو د یوې جرګې سره لیدلی او هغوی له په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پر دغه مهال وویل چې د وسلوالو سره یې رقم معاهده نه ده کړې او دا خبره ناسمه ده چې له افغانستانه وسلوال د سولې د لوزنامې د لاندې سوات ته راغلي دي. بلخوا د سوات په کابل کې پرون په سلګونو خلکو سیمه کې د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په مظاهره کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو غړو برخه واخیسته او د امن په حق کې شعارونه ورکړل. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون یو مشر رحمت علي خان وویل
دا د ریاست زمواریده د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي د خوده د پاره د پښتنو سره نور خونریزي مکوي.
د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه سوات کې یو خوا وسنۍ او سیلابونو ځپلې نو بلخوا د غلطه وروستیو تر هګرو بریدونو ځایي خلک د بې یقیني او ویرې سره مخ کړي دي. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو پیښو کې نورو 30 کسانو ژوند بایللی دی. ادارې په خبر پاڼه کې وویل چې ټول هیواد کې سیلابونو 30 کسان وژلي چې ورسره د مړیو ټوله شمېره 1550 ته پورته شوې ده. د سیلابونو بارانونو سره په تړلو پیښو کې تر اوسه ټول 2,850 کسان جوبل شوي او 19,22,622 کورونه زیانمن کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي او په دوی کې 3.4 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف استازی عبدالله فاضل د سند سیلاب ځپلو سیمو ته د دوه ورځني سفر نه وروسته پرون په یو بیان کې وویل چې په ځپلو شو سیمو کې د خوراک د کمی ښکار ماشومان د اسهال، ډینګي تبې او پوستکي د ناروغیو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې سیلابونو د 528 ماشومانو ژوند ترړلی دی او په دې کې هر یوه مړینه یوه داسې غمیزه ده چې مخه نیول کېدای شوه. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې روسیې پاکستان ته د ګازو تر څنګ د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکول وړاندیز هم کړی دی. نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې په سیلاب په پاکستان کې د خوراکي توکیو د کمښت احتمال دی او روسیې ورته د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکول وړاندیز کړی دی. د خواجه آصف دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې وزیر اعظم شهباز شریف سره د خپل پلاوي په ازبکستان کې د شنګایي همکارۍ سازمان له غونډې وروسته راستون شوی دی. په دغه دوه ورځني سفر کې نوموړي د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او چین د ولسمشر شي جین پینګ سره هم لیدلی وو. په ایران کې د یوې 22 کلنې ښځې مرګ په هیواد دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. دغه ښځه درې ورځې مخکې وروسته له هغې پولیسو په خپل حراست کې واخیسته چې نوموړی د دې هیواد د حجاب قوانینو په ماتولو تورنه شوه. سرچینو د مشال لیډو فردا سانګې ته ویلي دي چې ډاکټرانو د سپتمبر په 16 محسا امینی وروستو لاغې مړه اعلان کړه چې د نوموړي د دماغو هیڅ فعالیت نه خو ده. دا پس لاغې چې محسا په بې هوشۍ حالت کې په هسپتال کې داخل کړل شوې وه. د محسا امینی د نیونې عیني شهیدینو خبریالانو ته ویلي ښکاري داسې چې کله هغه زندان ته وړل کېده نو د پولیسو په ګاډي کې دننه وهل شوې وه. دا و د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واوري د سواد په کابل کې یو ځل بیا خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چیان وایي چې حکومت په سواد کې امن یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې وسلوالو په سواد کې د امن جرګې د مشر په ګډون اته کسان وژلي دي. دغه راز د سیمې اوسیدونکي وایي هغو خلکو ته هم دړکې ورکړل کېږي چې په تېرو وختونو کې د وسلوالو ضد کامي لښکرې جوړې کړې وي او یا یې د امنیتي ادارو مرسته کړې وه. بلخوا د پېښور کور کمانډر په سواد کې ولسی جرګې ته ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن ټینګ ساتلو په هدف ته ټول ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو پر غږونو پیلېږي.
د سواد په کابل بازار سلور لاره کې راجمشي په سلګونو ځای خلکو له هغې وروسته د امن لپاره مظاهره کړې چې تیره یو اونۍ کې وسلوالو په سواد کې په بمي چاودنه او هدفي وژنه کې نه تنان وجلي. دې ترڅنګ وسلوالو با سیاسي او ځایي مشرانو ته د مرګ دړکې هم ورکړې. کابل کې احتجاجي مظاهره کې وینا کوونکي د دغه سیمې پخوانی صوبایي اسمبلی غړی رحمت علي خان چې کال 2008 کې مشر رور ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي اسمبلی غړی وو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو مشال ریډیو ته وایي.
مہربانی ہوئی پختانہ امن پسند خلق تھے پختانہ بدے خاور امن گواڑی.
احتجاجی مظاہرے کے زیادہ تر عام خلق ول او د بیرابل سیاسی گوندونو او ځای مشرانو ورته ویناګانی وکړي. مظاهره ته ورغله د مټي سره تعلق لرونکو مدني پال خالد اقبال په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې تیر وختونو کې به خلکو داسې مظاهره نشوي کولای. اوس خلق په هوښه ودی
کله هم ولسره بیدار شو ولسره اوچت شو نو هیڅ یو داسې طاقت نه وینم چې هغه په منګ باندې بدامنی دهشتګردي دا بیا راځي.
سواد کے دین اڑان دے منگوارا خواجہ خیلہ کی ہم دا امن لپارا مظاہرے شوی پتہ اڑا دا سواد پولیس سے قسم بیان ورکول سخا ڈڑکڑی خود پیخور کور کمانڈر دا ستمبر پشپاڑا سمنیٹا نا وقت دا سواد بنیر او مردان مشران سر جرگہ کی ویلی چی دا پوز مشر جنرل قمر باجو واضح امر دے چی دا امن خرابون کو پزد دے ہر قسم گامونا پور تکڑی شی. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا ملازمین وای له پختنی او مشورې پرته صوبایي حکومت تدوی له تنخواګانو د دوا ورځو پیسې کټ کړی دي چې دا رنگ پر دغه پیسو له سیلاب ځپلو سره مرسته وشي. ملازمین وای باید داسې نوې شوي د سپتمبر په 15مه صوبایي حکومت د کم گریډ له نوکرانو له تنخوا څخه د دوا او د لوی گریډ افسرانو له هغې څخه د 15 ورځو د پیسو کټ کولو امر وکړو. سرکاري ملازمین دا هم وایي په دوی کی زیاتره خپل سیلابونو ځپلی دی او دغه راس تنخواګانی هم کمی دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو اعتراض کړي د تنخواګانو نه دی پیسې باید پرې نه کړې شي. دوی وای خپل معاشونه کم دي بل دا چې دوی اعتبار نشي کولای چې کنه د دوی د تنخانه پرې شي پیسې سیلاب ځپلو ته ورسی. د ستمبر په 15مه د خزانه محکمې خیبر پختونخوا په پوان خوري شي او اعلامیه کې دوی لیکلو د دریم نه تر د 14 درجه پورې نوکرانو نه بعد 2 ورځې ولسم نه تر د 22 پورې بعد 15 ورځې او د اسمبلی د منتخب شو غړو وزیرانو مشیرانو سپیکرانو او د وزیرانو بعد د یوې میاشتې تنخواه د سیلاب ځپلو ته پاره خسته شي. شاه محمود مومن په مومندو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې استاد دی. مشال ریډیو ته د ستمبر په 14مه ماخام وویل دوی هیڅ باور نه دي چې ګنې پیسې به حقدارو ته ورسیږي.
چې یو خزمنګ دومره وسنه کې 30,000 تنخواه ده په تیل شي او کور کوي شي او ماشومان پیسو نه شي او واحد زیم چې کور له لکه غټم او بازي من په خپل لیدلې را کوم چې کورونه وان شي چې دا پر 1,02,000 اعلان شوې دي نه مخ کې په زلزلو کې چې چاته 1,00,000 اعلان شوې دي نو 50,000 60,000 ته میلا شي نورې دي دفترو کې خلکو اخیستې دي.
د ستمبر په دویمه دا اخبار کې راغلی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د سیلاونو نه د بیا رغیدو خلکو ته د کورونو د تاوانونو ورکولو د مړو او زخمیانو لپاره د امدادونو او د مړو شو څارو تاوانونه آتش پیته عرب روپۍ شوي. دا غرس په اخیرنی هفته کې پاکستان کې د سیلاونو د وجې بلوچستان سند او خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوي. نمشاد رډیو د بیلابیل ورځ د رپورټونو سره سم سیلاب ځپلو ګیلی هم کړی دي چې ورته حکومتي امدادونه نه ورنسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ستمبر په اولنې لسیزه کې اعلان کړو د وفاقي حکومت ته ملازمینو نه به د دوه ورځو تنخواګانې پرې کولې شي او دغه روپۍ به د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره وي. د چار صدی اوسیدونکو او د تعمیراتو په محکمه کې کارکونکو سید علی شاه مشاد رډیو ته وایي
لکه نه زمانه چاته پوس کړه دی نه رانه مشوره غشته ده او زمانه دا سیلری زمانه کټ کړه 2000 روپے او بل خبره ده دا چې زه خپل فلډ افیکټ یم کنه لکه زمون کور زمون علاقې ته الریډی سیلاب راغله دی او سیلاب زدګانو کې مونږ مرزو.
د خزانه محکمې خبر پښتونخوا په اعلامیه کې زیاته شوه دغه روپۍ به د سرکاري نوکرانو ترڅنګ د پروژکټونو او د مختلفو سرکاري محکمو د ارزی ملازمینو نه پرې کولې شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په کوټه کې د انتظامی چارواکو لخوا د یو کیلو پیو یا شیدو نرخ 115 ټاکل شوی دی. د دې پخوانی نرخ 115 روپۍ وو خو د شیدو خرڅونکي وایي چې په 150 اخلي او مستی کیلو په 100 روپۍ خرڅوي. د دکاندارانو وایي دا ځکه چې دوی ته شیدې په ګرانه بیه ملاویږي بلخوا عام ولس له حکومت غوښتي چې د ګرانۍ د مخه دی ونیسي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د ضلعي انتظامي چارواکو لخوا و دکاندارانو ته د شیدو کیلو په 115 او د مستو کیلو په 145 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول سوې ده. لکن په کوټه کې زیاتره دکانداران او د ډېری د خاوندان لخوا پر دې حکم باندې عمل نه دی سوی. په دې ترڅ کې پر کاسي سړک د شیدو یو دکاندار محمد اسیب د ستمبر په 14 نیټه و مشالېډو ته وویل چې دوی خپل د شیدو کیلو په 120 روپۍ د ډېری والا سخرانی سي او په 100 روپۍ پر عامو خلکو خرڅوي. دغه ډول د مستو کیلو په 100 روپۍ ورکوي.
ډېری والا اند هغه ګران ورکړي دي هغه وایي 140 ماته بالکل وارنه شاپران دی دکان کرایا دا 25,000 روپے دا کرایا دا گیس بجلی بل شاپران مخ 280-300 اس پر 500 روپے دا شاپران راوڑم ڈیری والا مجبور زیم مجبور
د شدو د گرانی په اړه زیاتره خلک وایي چې حکومت پریکړه کوي لیکن هغه عملی کولای نشي. په دې ترڅ کې د کوټه د خریدارانو د اتحادیې مشر نظر بړې سی وایي چې ضلعي انتظامیه بیل د دوی د پښتني د ډيري والا لپاره د شیدو د خرڅولو په بای کې په یو کیلو کې 10 روپۍ زیات کړي لکن پر هغه عمل نه کیږي.
غوټه کې 1500 دکان دي کدی د ورځې ولست قانون له ورسې 15,000 روپۍ جرمانه کی یو دکان د ورځې 100,000 روپۍ بلیک منی غلا پیسې ګټي او د راځي هغه 15,000 روپۍ جرمانه کی د حساب په اخبار کې ورکه چې حکومت دا اکشن واخسي. اکشن خبره ده نه ده عوام ته کومه فائدہ رسیدلې ده.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ پر جن محمد سړک د شیدو وی ډیری تسترګي وشکاره کړي نو هلته د ډیری خاوند سید انور شاه کیرل راته وویل چې د ګامی شو او غو خوراک غنم اوبه او مزدور دوه چنده ګران سوی دي چې لامل دوی د حکومت په ټاکل سوی نرخ و دکاندارانو ته شیدې نسور کولې.
په یو سلاته سلوي شوی پریوزي موږ هم سم په خساره کې راوای چې ځان وي حکومت راغلی دي زموږ ګر شان ګران سوی دي موږ ګر کزدر توان له میاشتې سنې موږ لس لک روپۍ تاوان کوو دا 15 میاشتې سنې موږ 50 لک موږ تاوان کړی
د انور شاه د خبرو په اړه مشکله د کوټ په کواری سړک د حیوانان لپاره د چارې یا خوراک پلورونکي آیت الله سره تماس ونیوي نو داغه په وینا چې یو خو په عامه توګه هر شی ډیر ګران سوی دی او بل دا چې د اوسنۍ بارانو څخه د سند او پنجاب زیاتره لارې تر اوسه بندې دي. په نتیجه کې د یاد سو سیمو څخه په دوه چنده باید چاره او نور شان و کوټ ته رارسیږي.
شش کال چې دی راشن ډیر ګران دی عام خاص من رایت پاله شخص دی د سینس جک مابات هغه تقریبا 1200-1300 روپې وز دا ټینچ چې دی شش کال چې دی 2500 روپې د پاله ش رایت قیمت دی دا به ریمینه تمن دی بنول چې هغه عام خاص ریټ چې
1250
من چې 40 کې جی وس چې دی هغه کم سه کم 2500 روپې هغه ریټ دی 2500 روپې
خو د ډیر زیاتره خوندان به زیاتوي حکومت ودی ته سم ریټ یا قیمت ورنکړي نو دوی به پر سړکانو احتجاج کولو ته اړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ډیرې د خاوندانو د اتحادیې یو غړی سید نوید شاه وایي چې ډیپټي کمشنر کوټي بیلڅه د دوی سره د پښتنې د شودو نوې ریټ یا قیمت ټاکلې دي.
حکومت مشته سر دا خبره کوي چې مطلب دا چوکې بنیادی شی دی چې د دار کور ضرورت وي نو دا زموږ مجبوري ده پر موږ باندې پرېشر دی چې موږ د دې ریټ نسو بل کولای. میډیا دي نورې ادارې دي او دا خلک په دې شی باندې ترانسپورت کوي چې دا دونه اچانک منګای څنګه وسوه مګر دا شی چې دی دا زموږ مجبوري ده کچې موږ په دا ریټ باندې مشته ریټ نسی ملاو نو زموږ کاروبارونه او زموږ روزګارونه ختمیږي. دې
ته د مونی ورده چې د کوچ ډیپټي کمشنر پر روانه ونه کې دی وای نوټیفیکیشن د لاري امر کړی دی چې د ډیری مالکان به و دکانداران ته شو دې په یو سل 50 روپۍ کیلو ورکوي او دکانداران به و ګراکته په یو سل 50 روپۍ د شودو کیلو او په یو سل 50 روپۍ به د مستو کیلو ورکوي. لکن دا وخت په کوټ کې عام خلک د دکانو څخه په یو نیم سل روپۍ د شودو کیلو او د یو سل اویا څخه بیا تر یو سل اتیا روپۍ پورې د مستو کیلو و رانیولو ته اړ دي. بل غاړي ته د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په کوټ کې د هغه دکاندارانو په ضد مهم پیل کړی دی څوک چې په ګرانه بایه شودې خرڅوي. په دې ترڅ کې ډېری دکانداران او ځینې د ډېری خاوندان هم نیولي یا جرمانه کړي دي خو بیا هم د عادي خلکو لپاره د شودو په قیمت کې څه کمبوت نه دی راغلی. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د کال 2019 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار د نفوس شمېره 22 لکه وه خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د آبادي و 1.5 لکه ته رسېدلې ده او د ډېری د ځینې خاوندانو په وینا چې د کوټ ښاریان هره ورځ و 15 لکه کیلو شیدو ته اړتیا لري لکن دا وخت دوی یوازې 1 لک کیلو شیدې ورپوره کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تغوگی د سپتمبر په 14 د خیبر سوشل ویلفیر محکمې یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د نشي موادو پاک خیبر کمپاین یې پیل کړ او هلته به په نشو روغتي کسان راپورته کوي او علاج لپاره به د بیا بحاله مرکزونو ته لیږي. د خیبر ولسی وګړو د دغه ګام ستاینه کړې خو دوی ویلي باید نشي توکو تیارولو مرکزونو په دې کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي. د نشي موادو پاک خیبر پنوم کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې هلته په سلګونه ځوانان د آیس پنوم نشه باندې روږدي شوي دي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینار د مشال لړیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع سوشل ویلفیر محکمې ډیپټي ډایرکټر عبیدالله خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نشي موادو پاک خیبر کمپاین لاندې د دوی مخصوص ټیمونه د مختلفو ځایونو نه په شوروک دی کسان راپورته کوي او بیا بهاله مرکزونو ته د علاج لپاره وړي.
کوم دا آیس نشک زمو ټارګټ دا خلک دي ول دا ډیر زیات متاثر کیږي. دا نن سبا دا نشه ډیر زیات ده کته سو ګوري په دې کارخانو کې یا داشن مونږ په دې باندې کار وکړو د دې چې کوم نه لکه زیات تر خلک مونږ علاج وکړو بیا د ریهیبلیټیشن شي مختلف سکلز وته ورکړو شو ګورنمنت فسیلیټیشن وته. نو دا یو ډیر اهم مسله ده. هغه د خاندان د پاروم یو بوج دی داشن د سوسایټي د پاروم یو بوج دی بل لاغه خلک ګوري بیا دا شی بل قسم شروع کین نو زه شوق را شروع شو بیا دا عادت شي هغه پای باندې راوړی. ستاسو د ریډیو په ساتت سره د سوشل میډیا په سره ټی وی سره مو خلکو ته هم دا خواست کو چې تاسو کم نه کم داسې نشي ول کس پنیو نو سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره رابطه کړئ.
نو موږ وايي په دې ټیمونو کې بعد سوشل ویلفیر محکمې پولیسو ریسکیو یو یو دوه دوه کسان شامل وي. امبولانسونه به ورسره وي او په نشو روغ د کسان به لټوي. د خیبر ولسی وګړو د حکومت د ستاینه کړې او دوی ویلي باید د نشي توکو تیارولو او خرڅولو مرکزونو پر ضد هم کاروایی وشي. په دې موضوع د باډې یو فعال عارف الله وایي
خو بنیادی خبر عدالت دا دا چې کومه د کم زینه مسله حل کیږي چې ټیک دا داخله خو چې کوم متاثر شوی دی خو به بوزي ریهابلیټیشن سنټر او تعال ته علاج وشي یا ته د دې مطلب دا سه چې غپرا پر طریقې سره چې کوم علاج وی د وی وی سمې دا به واپس خپل حالات تر واستل شي خو د دې هغه چې کوم زینه دا نشه مطلب دا سره چې خوريږي یا څوک د دې ډیلر دی یا څوک د دې مطلب دا سره چې دلته کې د چا کارخانه دی چا فیکټری دی او څوک د دې کاروبار کوي تر سوچ پاغي باندې حکومت لاس نیوی چولی شوی او حکومت پاغي کروی نیوی کړي نو لکه دغه شان د کم خلک چې عادی دي داغي گرفتاری او هغه باندې علاج کول زما چې دا دومره سودمن نیوی
په خیبر ضلع کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې هلته د آیس یا میت امفیټامین په نوم نشې استعمال زیات شوی. د خیبر ضلع انتظامیه ویلي چې د نشهیي کسانو پر ضد دا کاروایي هم د نشهیي موادو پاک پېښور د کمپین برخه ده او په تېرو دریو میاشتو کې د پېښور ډیویژن کمشنر لخوا بیا بحالې مرکزونو ته لیږل شوو لږ تر لږه 1200 کسانو علاج ترسره شوی او دا کسان خپلو کورونو ته لیگل شوی. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو د مسلم لیگ نون یو مشر وفاقی وزیر جاوید لطیف ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو فتنه ده او باید اداري د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. بلخو د تحریک انصاف مشر هم وخت په وخت په مسلم لیگ نون تورونه پورې کړی او ویلی دی چې د تحریک انصاف کوم غړي ته مسلم لیگ سره ملګری شوی نو هغوی شرک کړی او د اسلامي اقدارو نه سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې سیاسي مشران ولی او څنګه مذهب د پرو سیاسی ګټو لپاره استعمال وی په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې وو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي فضا توجنه ده سیاسي مشران په یو بل د مذهبي قدرونو څخه د سرغړونو تورونه پوری کوي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او وفاقي وزیر جاوید لطیف وویل چې عمران خان اسلام د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي او داسې سرګندونې کړې دي چې د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه
یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی
دی او وزیران وائی چی پا قبر کے با پختنہ کی گی چی تاسو د عمران خان مرست کڑی دا او کنا نو بیا د اسلام پا بنیادونو چی کم برید کی گی نو قادیانیت تا ود ورکول کی گی هر اداره باید سوچو کی او خپل کردار لوبي کچره دا فتنه خپرشوه نو بیا به په پاکستان کې د ایماندارو او کمزوري ایمانونو لرونکو ترمنز وینتويږي کمه چې دی غواړي
اور کمزور ایمان کې ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے.
جاوید لطیف په اسلامي نظریاتي کونسل او متعلقه ادارو غږ وکړ چې د عمران خان مخه ونیسي او هغه لا د اسلامي عقایدو پورې د ټوکو کولو اجازه ورنکړي. خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر او دینی عالم ډاکټر قبله یاز وایي چې د سیاسي ګټو لپاره په یو بل د کفر پتوې لګول یو ناوړه کار دی او باید ډډه ترې وشي. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي مشران دي په یو بل تعمیری تنقید کوي خو اسلامی مقدسات دے ترمنز نہ راولی.
بالکل کفر پتے لگول پکار نے بھی یقیناً بدے سارا یو ڈیر مشکل صورتحال جوڑی تھی جکا کہ زمنگا دا سیاسی جواما اثر تو نوجوان طبقہ بانی بھی نور و خلق بانی بھی نو دا قسم ماحول او دا قسم محاورہ دا منتقل اشی نوجوانانو تا ہم احتراز اٹھی بد بختی دا کہ دخل بیانیے مقبولیت کے پارا بھی مختلف لارے چارے جوری اور مشورہ دادا دیر مختار اسی دل پکار جی
دا وړومبی ځل نه دی چې سیاسي مشران د یو بل پر ضد مذهب کاروي او یو بل د اسلام نه په منحرف کېدو تورن کوي. له دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي او ولسی مشران د اسلام او پاکستان سره په غداري تورن شوي او وخت په وخت د مذهبي اختلاف په نامه تشدد هم رامنځته شوی دی. سمی خان په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې سره په مذهبي هماهنګي کار کوي. هغه وایي باید د داسې تورونو پر ځای د ولس د ستونزو د هواري لپاره کار وشي. نوموړی نوروایی
دا ډیر یو ذات نارمل روټین دی په پاکستانی سوسایټی کې چې لکه په یو بل باندې به تورونه لګو نو تورونه خو به داسې ته ولګي هغه ډیر زیات کار نه کوي. نو ټول زیات کار چې کوم کوي نو هغه ویلیج تورونه چې لکه دی قادیانه دی دی احمدی دی دی یهودی جنته اسلام یا مذهب چې کوم کار دی دا زمونږ دی طرف ته د دې ښکلې دکانداري کېږي لکه څنګه چې په نور ځینو کې نور شانتي نوم چې دلته کې دا مذهب فروشي دا هم یو نام سویلز دی. یوت سره کمپیریټیو انالیسس دونه نه نه هغه ذهن کې چې کوم خبرې واچولې شي نه هغه په هغې باندې بیازي نو دا دې ډېر زیات غلط اثر دی.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې مذهبي سغدریزه وده کړې. بلابلې مذهبي فرقې په وجود کې راغلي دي او د سیاسي او ذاتی ګټو لپاره د مذهب استعمال یو عادي کار ګرځېدلې دي چې په نتیجه کې د خلکو اصل ستونزې د هواري پر ځای نور هم پیچلې شوې دي.
اوریدونکو لسبان دی یو کال وروسته په ننګرهار کې ختیز ادبي بهیر خپلې 19 غونډې پیل کړې چې لسکونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ بل یوې نوې پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د سکولونو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د سکولونو پرانستل وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونه لار کلا شروع کېږي مکتبونه.
په جلال آباد کې د ختیز ادبي بهیر د سبان دی یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي. نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه وي هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند دی خدایا د امن پرختی باندې ښوونځی بند دی. نړۍ دی چپوي او ما باندې د ظلم کیږي ته خو یې ویني پښتنې باندې ښوونځی بند دی. ناتار چان سړی او پښتی چې څه کیسه ده په کم کتاب کمې داوې باندې ښوونځی بند دی.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده سرګې به په څه توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګه شي ټوپکونه دې قلم کرا جرګه شي دا تیر دی دی ډیوی لغاړه ورکی ملایان دی جمعتونو کې دی رشی ملایان دی جمعتونو کې دی رشی مینان دی مې کدی لغاړه ورکی شنډی ونې دی مې وی لغاړه ورکی هر مین دی مشوقی لغاړه ورکی.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه او زیاتوي چې د ادبی غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبی بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبی بهیر د تل په څیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، د پیښور کور کمانډر ویلي چې ملکن ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د پوست اماریکو اداري اس پی آر بیگا په ټویټر ولیکل چې د پیښور کور کمانډر جنرال سردار حسین اظهر حیات په سوات کې د ځایي مشرانو د یوې جرګې سره لیدلی او هغوی له په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې جرګه کې د کمشنر ملکن په ګډون د سوات او بونیر نه راغلو مشرانو هم ګډون کړی و. د قدرتي افتونو د نظم کامې داري ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو پیښو کې نور 30 کسان وژل شوي دي. ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټول هیواد کې سیلابونو 30 کسان وژلي چې ورسره د مړو ټول شمیره 1515 ته پورته شوې ده. د سیلابونو او بارانونو سره په تړلو پیښو کې تر اوسه نږدې 1500 کسان ژوبل شوي هم دي. او اوس راځو 19 پروګرام سندرې جادوګرې ته. دا پروګرام چې ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچای جوړوي، په کې په اروپا کې میشت سندرغاړي همایون صاحبزي سره د هغه پر ژوند او هنر خبرې کړې دي.
سلیم شهیز هارون بچایم، اوریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونه په خبرونه کې د سندرغاړي همایون صاحب زید هنري ژوند له حاله خبرې کو او ځنې سندری اورو. نو موږ د پکتیکا د خو یو مودو شوا چې خپل کورنۍ سره اروپا ته کډه شوې ده، کله د سویډن په مالمو خار او کله هم په لندن کې اوسی. د صاحب زی یو مشر ماما او د کورنۍ څو تنه ځوانان هم له موسیقي سره علاقه لري. ځینې سندرې وایي او ځینې بیا بیلابیل سازونه غږوي. مالمو میشته پښتانه او افغانان خپل یو ټولنه لري چې پر کلتوري ورځو سره غونډیږي، مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي. صاحب زی او د کورنۍ غړي په دې غونډو کې مخکې مخکې وي، سندرې وایي او اتڼونه کوي. همایون صاحب زی د خپل ورونو په مرسته چې هم په مالمو خار کې یو ویډیو سټوډیو لري، په 2010 زیږدیز کال کې د رحمان بابا دی غزل ته ویډیو جوړه او پر انټرنیټ خپره کړه.
لری کې بخاند زمینیا ما پتا محبوب باندې کار پلول مخن لری کې بخاند زمینیا Yeah.
صاحب زی پیغام مود رحمان بابا شیر واورید. صاحب زی وای په کابل کې زیږیدلې، هم هلته مکتب او رسته پوهنتون ویلې، او شاوخوا شل کاله کېږي چې خپل مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو سره یو ځای اروپا ته کډه شوې ده. د نوموړي په خبره له ورکوټوالي له موسیقۍ سره مینه وه، او تر ډیره د خپل مشر ماما هنري شوق ته پکتو، او هم دغه په هڅونه یې سندرې پیل کړې.
زه په کابل کې پیدایش مشوې ده، او پلار میں دے پکتیکا دے طرف دے افغانستان کے دے جنوب خوا مغیزا کے خاپوڑے میں کڑی او لویشہ وائی ما پا افغانستان کے او آلتا میں در سنہ تر دولہ سم آتا پا انتون میں مامال تو بیلی او دو کھلا بے بعد اقیر اغلا منو ماجر شو لکن نور مغمیشت افغانان چی پا اروپا کی اسی یو یا مثلا امریکا و غرب تا دے تقریبا شل کال را پا دی خوا اروپا کے وسیع کے ملپلی کورنئی سر ہے مرجانہ میں پلار جان میں اٹول کورنئی ماما جان ماشاء اللہ لوی فامیلی کنا غاری چې خو وطن خو وطن دا بیرته وګرځو وطن ته په دغه دعا او په دغه امیدواری داسې ماما مې ام الله امیری دې ما مشر ماما دا تمام د سیم مونږ ته دغه نه مشکل را پات دا دوی په جلاوات کې کله کله چې کابل تر راتل یو نیم وخت زمزمې کولې هارمونیا ز او هارمونیا به غواله زما دې څنګه ناس ما مشه خوان را کوي دې سندرو نو بل اخر دغه هغه الهام په مال ودل او چې صنف کے بارے میں دا سندری ویلی چ ناس مو مام سنفیانو بچا چا کہ ما وا سندری ویلی اتا تر دے اگے پر اور اسے چ اور اسے دے من دے مکتب مسابقہ و دے یول اس نہ ہیو پ کابل کے بل اخر اسی پے کے انتخاب کرما اگر چ مائز وقت دس فکر نہ کو زبست اس سال اسم سندری بوشم کولے بے اگے یا ور دو ور تمرین شو درے مار اگے ناشر کے تلویزیون کی چکل تلویزیون کی ناشر شو بے خل گو پی جان لما چ دو والا سندری وے ما مگی نظم معروف شو بل اخر پر مختاگم دا رقم قصے دا رقم شروع شو ما دی مشکل دلته چې بیراغله د غیزه کې ماما ما نه مخ کې راغله دوی د برکاته مثلا پلار وین راغله دوی دغلته یو ځای شو بس بل اخر دوی د برکاته موږ موسیقي دغلته ادامه وکړه او هغه امکانات چې افغانستان کې وو هغه نه درلودل باجای هارمونیا مې نه درلودل نو دلته امکانات زیاتر شو او هغه تشویق شو دلته خلکو تشویق کړو ادامه وکړه موږ په کورنۍ کې یو زه نارمند نه یم چې ډېر نارمندان لرو ماشاءالله کبیر جان امیری ده بهیر جان امیری ده فیض الله جان امیری ده ټولو ادامه ورکو ګور به چیرې رسېږو موږ ماشاءالله روشن فکر کورنۍ ده پلار یم پخوانی متقو ډګروال ده او مورجان یم راسره څه مخالفت نه ده کړی په دې کې او په ذهن کې ماما مو که چاته څه ویلي وایي ورته ماما م شته چې ماما کې موږ سره لاس ورې
صاحب زی وای لاغه ورستا چې اولنې سندري پر ټي وي چنلونو خبرې شوې او خلکو خوخي کړې د خپل نږدې ملګرو په مشورې هنري کارونو ته دوام پسې ورکړ. د صاحب زی په وینا د سیمې نومیالي سندرغاړي اوري د هغوی له سندرو الهام اخلي او په اروپا کې د یو مصروف ژوند لرلو له وجې یې لکه مستاد سره ناستې ته وخت نه دی ورکړی شوی. د زیاتوی څو وارې د سندرو د ثبت په مخه پېښور ته هم تللی دی او د هغه ځای له مشهورو موسیقارانو او سندرو ثبتونکو سره کار کړی دی.
مشکوک مچکوم یو راو باسم لکه سړی د هغه ته چې راځي د موسیقۍ ډګر ته درست چې دلته هغه هم درلوده مشاورین درلوده لکه ماما مې لکه نور دوستان خو داسې هغه څوک نه وو مثلا فني کوم استاد نه وو چې سره کینو هغه کنه بیا هم خپل کوشنه هم کول بعد اخې نور نور سندرې چې یو ځل کتا و خندل هغه مې په 2010 کې هغه هلته هم ثبت کړه. بعد هغې به ډېر هغه سندره ډېره معروفه شوه په تلویزیونو باندې ډېر راغله ښه وچلېده او دغسې نور نور سندرې چې هغې کولې ما شو بس دوستانو تشویقولو او د هغوی په دعا باندې بس ښه روان وو. همیشه دغه ما خپل ښه ښه هنرمندان چې دي علامد استاذه تاسې دا رقم نور ایوب استاذه دوی اورم د هغوی نه مې الهام اخلم د هغوی نه زده کوم کوم بس هرمونیا شته را سره لکه مصروفیتونه دنیا دلته زیات دي یا په موسیقۍ باندې درېدل نه کېږي یا دې سره باید څنګ کې نور کارونه سره ولري رسمي کارونه لرو هغې سره مصروفیت مصروف وي بس څنګ کې هم کار او هم موسیقي بس خپل هغه بېړې د اوبو نه راباسو. په پېښور ته هم تللم دوه درې ځلې پېښور ته هم تللم هلته مې ماستر صاحب سره ماستر علي ادا سره هغې سره کار کړی ایم اسټوډیو کې مې هغوی سره مې کار کړی دغسې د ایوان شفیق سره هغې سره مې سندرې ثبت کړي سندرې چې کله کله کمبودي شي بیا او هغې بس پېښور ته منډه کړمه یوه هفته دوه هفتې هلته تېرې کړم سندرې ثبت کړم جرمني کې مې هم ثبت کړي دي دغه مخکې د زمایان ما پټامه او به د غزل چې بابا او دمه په ازبکستان کې او ازبکو هغه راته ثبت کړی هغه بيخي په پښتو مسخي هغه نو اگانو بیا د چمورتل غیب نظر ډیر خره وای راځه دغه سبتو تم سبت کدی کې دا وایلونو د شان چې غیولې ډیر سکی ماته ډیر خوند راک بس
جن پتا باندې چار گل مینا کوینا کلا کلا وای د شوتل گلا جار د شوتل گلا جن پتا باندې چار گل مینا کوینا کلا کلا وای د شوتل گلا جار د شوتل گلا شیراولا هو اپری دا چیت میزانی و تڑی پخپلا شیراولا شیراولا هو اپری دا چیت میزانی و تڑی پخپلا شیراولا آشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے پز ماپ ہی کی آشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے چرگا موا باندھنا کلا سب دے پسرا مانگل کی للو لالو دی نکڑم پچنگل کی زڑ گئے دی اوڑو سڑ گئے دی اوڑو پسرا مانگل کی للو لالو دی نکڑم پچنگل کی زڑ گئے دی اوڑو شمو گولن کر لی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا بغچے تارو شمو گولن کر لی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا داتوری چنڈی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چنڈی دی بد روڑی وانا دونے داتوری داتوری چنڈی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چنڈی دی بد روڑی سکے ولوڑ بوی پدروا سکے یورس بمیڑی پچنا سکے ولوڑ بوی پدروا سکے ولوڑ بوی پدروا سکے
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده دا نه پکې د اروپا میشتي پیژندلې سندرغاړي همایون صاحب زی د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري صاحب زی وای اوس مهال سندرغاړي مجبور دي چې خپل پیسې مصرف کړي او سندرو ته ویډیو غاني جوړ کړي خو په خبره دې بیا خوشبخت دي چې ورونه یو سټوډیو لري او د سندرې ورته ویډیو کوي صاحب زی په سویډن کې د پښتنو او افغانانو د ټولنې د پروګرامونو حال هم را کوي چې وای په دغه غونډو کې پر علمی موضوعاتو د خبرو ترڅنګ مشاعره او سندریز بندارونه هم جوړيږي
خلق ناوری زیاتره اوس مثلا ویډیو غانې دی او تلویزیون ډېر چینلونه دي خو خو یو چینل به په افغانستان کې نو دا غوړي په کومه سندره چې سړی اوډیو جوړه کې هغه لازم دی سړی ویډیو کې ما ورونه دي ځکه اچ اچ سټوډیو نه وی معمولا نه ما هغه کې ویډیو غانې مې راته دکی او موسیقي در نور چانو مصرف خرچه در ټول چې نشي کم تر کم اگر چې ما ورونه مې راته کار کې بیا دنیم درې درې یورو کې ما خرچه راځي تا باندې ارتو چې سره شوق لري او علاقه وي شوق دنو بعض خلق کفتر سپی ساتی جنگی کنه څومره څومره خرچه پکې دا یو نار مسکین دا رقم دا اگر چې په دې کې به سړی ظاهر کیږي په تلویزیونو ظاهر کیږي او طبعا یو پیغام دی سړی د سولې پیغام لري په شعرو کې او د مینې پیغامونه لري محبت پرو ده په ټول موسیقي کې یعنی برعکس د جنگ ده همیشه محبت ورکی خلکو ته مثلا په شعرو کې خلک اوري معمولا هغه ښه شعر ځانته انتخابوي چې خلکو باندې ښه تاثیر وکړي او طبعا مثلا هر چا وطنیزې سندرې ویلي ما خپله دوه درې سندرې ویلي وطنیزې وطن په موږ ګران ده په ټولو هنرمندانو باندې هر هنرمند په زړه کې یعنی مینه ده د جنگ نه لکه ټولو چې نفرت ده هنرمند خو بیخي کاملا بیخي ترې نفرت لري دلته ډېر ښه شخصیتونه لرو چې معمولا فعال دي دا رقم مشران موږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازه په کال کې یو وارې دوه وارې داسې غونډې کېږي معمولا بالکل موږ په هغې کې فعال یو موږ موسیقي څه چې دوه څه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي خالی ویل کېږي د هغې په باره کښې د هغې د ژوند بیوګرافي ویل کېږي او شعرونه دي او مشاعره کېږي او ډېر ډېر ښه شاعران لرو چې د ټولو اروپا نه راټولېږي د ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني او د ژایونو راځي بیا دا غونډې معمولا موږ لرو رښتیا هم په آخر کښې او شاید نیم ساعت یو ساعت غوندې موسیقي وشي او هغې کښې موږ معمولا فعال یو
همایون صاحب زه وایي غزل یې زیات خوښیږي او غواړي د ویلو په برخه کې خپل مهنت ته دوام ورکړي. نوموړی د سندرو د ثبت په چارو کې د زیاتو مصرفونو په یادولو پر شتمنو او هنرپاله پښتنو او هم افغانانو غږ کوي چې د هنرمندانو مالی مرستو ته حاضر شي. صاحب زه البته په خفګان وایي چې په پښتني او افغان ټولنه کې د یوه هنرمند قدر او عزت هغه رنګ نه کیږي لکه چې لازمه ده.
والله ما ډېر غزلیات خوښي لیکن بس غوښتنه د دوستانو والله خسته ډېر خلک خوښي غزلیات ډېر خوښي هر څه ناول د شعر انتخاب ډېر مهم دی بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته اماده کړي چې په کوم کمپوزیشن کښې باید ووایي طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تحصیل لري بیا موسیقي بیا د ټولو نه هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم د ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر دا ټول لکه یو ټکه چې راواخلي ځان ته جامې جوړوي که نه حیاته ورکوي هغه ځان ته جامې کوي دا رقم بیا آخر کښې معلومېږي چې دا جامې ښایسته دي که ښایسته نه دي که نه دغه خپله سندره چې مثلا ویل کېږي یا مثلا شعر ادا کېږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اورېدونکو په زړه باندې کښېني رښتیا نه بعضې نور تلویزیونونه چې سړی ګوري لکه هغوی داسې اوارډ شوګانې جوړوي لکه په هغې کښې ډېر غټ غټ مصارف کوي هغه هغه خلک دي چې سپورټ کوي تلویزیونونه د خپل خپل خلک خپله ژبه خپل خلک خپل موسیقی ته احترام ورکړي، لیکن متاسفانه موږ د کوم مشران هم چې دي، مثلا څوک چې ډېر پیسه داران دي، دا غریبه طبقه هیڅ وخت چې بیچارهګانه ته امکانات نه لري چې ویډیو خرڅه کړي چې هغه آډیو سندره هم جوړه کړي. دغه خلکو نه ایله کوو چې مثلا څوک چې پیسه داران دي یا څوک چې ملیارداران دي، دا رقم بعضې شوګانو ته دي هغو کې لاس وچی جوړې دي چې په هغې قیمته باندې دوی بېرته ګټې دي. چپلا
کراسلے ہمایون صاحب زی خبر دے د خبرونه په پای کې یې له دی یوې بلې سندرې هم خوند واخلی. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
په بدرګي والا وګړي نڅاو ورته پسړه کې د نیک مرغ ژوند واو تپسڑے کے دن ایک مرغا شن دعاو کے تو مارا جی تو مارا جی دلو نبر شن دے چسر ڈولے راز سمندرا نکل تا گل بکی راز دلو نبر شن دے چسر ڈولے راز سمندرا نکل تا گل بکی راز کلتا دگل بتی راجی
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.